دي. په یاد لایحه کې د ټولو دولتي خصوصي ښوونځیو او دینی مدرسو ښځینه او نارینه زده کوونکو او ښوونکو ته یونیفرم ټاکل شوی. په دې لایحه کې ټاکل شوی چې نارینه باید کمیس او پرتوک او ښځینه باید کمیس پرتوک او پړونی جوړ کړي چې له لازمې اندازې څخه لنډ، تنګ او نری نه وي. د دې تر څنګ د ښځینه زده کوونکو او ښوونکو څخه دا هم غوښتل شوی چې د تګ راتګ پر لاره دې حجاب یا اوږده چپنه واغوندي او ماسک دې هم وکاروي.
کاشکې لکه پخوا غوندې وظیفې وای، کارونه وای، خلکو خدونه سم وای، چنده کالي ورته اخیستی وای.
دا حسنا د دولسم ټولګي زده کوونکې ده چې اوس په کور ناسته ده. وایي د زده کوونکو او ښوونکو یونیفورمونو په اړه د طالبانو حکومت لایحه د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د منلو وړ نه ده.
زه خو دلته بیخي حیرانه یم چې دا کالي او چپنې به کوم پلار په دې خراب وضعیت کې، په دې خراب اقتصادونو کې چې بیخي اقتصادونه د خلکو صفر دي، ور پوره کړي. نو د دوی د کالیو پوره کول، د دوی د کتابچو، د قلم، د بوټونو، د دوی پوره کول خو اسانه خبر نه ده. دا خو ټول اقتصاد پورې اړه لري. داسې خلک شته چې خپل یو وخت ډوډۍ نشي پیدا کولی.
نوموړي زیاته کړه چې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو پر مخ خو د ښوونځیو دروازې بندې دي او اوس هغه زده کوونکي چې د اقتصادي وضعیت له امله د یونیفورم جوړولو توان نه لري هم دې ته اړ کېږي چې ښوونځیو ته لاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د دې لایحې یوه موخه د متفاوت اقتصاد لرونکو ترمنځ د ګډ احساس رامنځته کول بولي. په کابل ښار کې د اولسم ټولګي یو زده کوونکي عتیق الله د طالبانو حکومت د دې پریکړې په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په افغانستان کې ډیری خلک اوس کمیس او پرتوک جوړوي. د ښوونځیو زده کوونکو عامه خلکو ترمنځ باید توپیر وشي. موږ کمیس او پرتوک د یونیفورم په توګه قبلولو ته حاضر نه یو. زده کوونکي باید دریشي واغوندي.
نه یوازې زده کوونکي بلکې ښوونکي هم د یونیفورمونو په اړه د طالبانو حکومت له لایحې څخه راضي نه دي. ګلرخ آرمان په کابل کې د یوه دولتي ښوونځي ښوونکي وایي چې دوی پخوا هم مشخص یونیفورم درلود، خو د طالبانو حکومت د یونیفورم لایحه د منلو وړ نه ده.
یو استاد چې مکتب ته دننه کېږي باید په داسې یو یونیفورم دننه مکتب ته راشي چې هغه شاګرد او استاد او د یوې کور ښځې او د یو کس چې په یو رسمي ارګان کې کار کوي، د دوی باید فرق وشي. موږ چې په دغه رقم وضعیت کوم یونیفورم چې دوی ټاکلی، موږ ته موږ چې مکتب ته دننه کېږو، تاسې باور وکړئ چې د یو شاګرد د یو استاد فرق نه کېږي.
د دې تر څنګ په کابل کې د نسوانو د یوې بلې لیسې مدیرې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا لایحه یې په رسمي توګه نه ده ترلاسه کړې، خو د ښوونځیو مدیرانو نظر غوښتنې لپاره د پوهنې وزارت لخوا دوی سره شریکه شوې.
موږ خپل نظرونه ورکړي دي. ټول مدیران د مکاتب سرتاسر د افغانستان په دې نظر دي چې باید دا رقم یونیفورم او دا رقم سویده هیڅ تصویب نه سي. دا صرف یو نظرخواهي ول موږ نه واخیستله، خو بیا هم د موږ نظرونه دوی ته ارزښت نه لري او تاریخ نه ده معلوم کړی چې له کوم تاریخ نه عملي سي دا پروسه.
د طالبانو حکومت لخوا د یونیفورمونو لایحې په اړه مو د دوی له وایان زبی الله مجاهد څخه وپوښتل، خو د ژمنې سره سره یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت لخوا د خصوصي او دولتي ښوونیزو مؤسسو یونیفورمونو لایحې په اړه د ښوونکو او زده کوونکو دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان خلک له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي او د دې تر څنګ د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو برخلیک لا هم روښانه نه دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې مولا دی خبرو چې په کندهار کې و ځوان د کوچنیانو لپاره درې کتابتونونه جوړ کړي.
کوچنیان راسي د لې مطالعه وکړي او د مطالعه ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
خوست کې وړل ځوانان چې شپږ کتابتونونه تر اوسه جوړ کړي، د ووم کتابتون د جوړېدو هڅه کوي.
ګوند پورې پیوې ډلې پورې پیوې نظرې پورې نه محدود وو. نو دی یو شی ته هم نه ګورو، مثلا هر کتاب باید خلک ولولي.
دا شعر درته لرو:
غرما په سحر واخلا، د کاروان دعا در واخلا، دا وطن خو یې غزل کړه، لویا خدایا، لویا خدایا.
د یو قاموس له مؤلف سره شخیدلایم.
د تقریبا 5000 نارجو لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی.
د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ مو په نورستان کې یو بڼ ته ورولو. په کندهار کې یو ځوان پر زکار ډول ماشمانو ته د شار په بیلابلو سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړی دي. دغه کتابتونونه شاوخوا 3500 جلده د ماشمانو د مطالعې لپاره ځانګړي کتابونه لري چې ماشمان دغه کتابونه د مطالعې لپاره خپل کورونو ته وړي او وروسته بیرته کتابتون ته راوړي. نور تفصیل زموږ د همکار پراپور کې.
دا کتابتون د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د چونې پسمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومان لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومان په منځ کې ناس ځوان احمد سجاد سروري پر زاکار توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروری وای هدف ماشومان د کتاب مطالعه ته چول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعه سره د هغوی بلتیا ده.
موږ په شهر کې شغنی کتابتونونه لرو خو بدبختانه از موږ د کوشنیانو یا د تنکی ماشومانو حالت تک یو څه لږ معلومیږي، نو د دې لپاره موږ وغوښتل چې په شهر کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوشنیان راسي دلې مطالعه وکړي او د مطالعې ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې د مهال 3500 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه سته چې ماشومان یې کورونو ته وړي او تر مطالعې وروسته بیرته کتابتون ته راوړي. نور الله او زهرا په دې خوشاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای شي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې را سره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
داستانه خوب او جدید دي.
خوشاله يم چې دا کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعه وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډیر څه زده کوم او بیا کولای شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو غنمیشتو سیمو کې جوړ شوی چې د ماشومانو لاسرسي ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي.
لار سره دی په هیله دا د دې لپاره ډېر ښه کار دا د دې ځینو لپاره او د دې پر مختګ لپاره یو لار ده چې دې د درس څخه استفاده کولای شي.
او ځما د ما شومان دي دغه ما شومان مې ده د لې ورته ډېر ګټه ځنی اخیستي ډېر روشانه سوي دي په کتابو باندې په خوانه په دې اوس مکتب هم زه مدرسې تم زه مګر په دا ځای باندې چې دا مطالعه کوي د شپې نه خو نو به خډر شي استسوي.
په کندهار کې د عمومي کتابتون په شمول یو سلو در سلويش کتابتونو نسته چې ډېرې خصوصي او یوازې تر کندهار شهر پورې محدود دي.
په کندهار کې د ماشومان لپاره ځوان فعال احمد سجاد سروري درې کتابتونونه جوړ کړی دي. له کندهار به خوست مخه کړو. په خوست کې وړل ځوانان له څو کلونو راهیسې خلکو ته د مطالعې لپاره وړیا کتابونه امانت ورکوي. د ډلې تر اوسه د خوست په مندوزی لکن ګربز نه د شاکوټ سپیرا او مساخیلو لسالوي کې کتابتونونه فعال کړی دي. اوس غواړي چې خپل ووم کتابتون هم جوړ کړي. د دوی اکثر غړي د خوست په مرکز کې وي خو په دې شهر کې د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې هم کتابتون شته او د شیخ زاید پانتون هم لوی کتابخانه لري. نو په خوست کې د ځوانانو خپل کتابتون نه دی فعال کړی خو وای چې هغه خلکو ته په خوست کې هم کتابونه د لوستلو لپاره سپاري چې له دوی څخه کتاب غواړي او بیا دا کتابونه دوی خپلو کتابتونونو ته چې په ولسوالیو کې دي استوي. د دغو خوستیو فعالانو په ډله کې یو هم طارق وزیر دی. له دوی څخه به واورو چې څومره کتابونه یې تر اوسه د خپل ووم کتابتون لپاره راټول کړي دي.
دا د 2500 خوښه کتابونه دي.
څه ډول کتابونه دي په دې کې چې تاسو راټول کړي؟
او په دې کې لکه تر ډیره د کتابونو دي خلکو مرسته ځانو هغه د ذوقونو طبقاتو مختلف ذوقونه دي. مثلا ته ادبیات ولې زپل سپل ولم بل رو په هن ولې نور څه د خپل ذوق کتاب ډلې کوي او هغه خلک دا کپیو غون پورې پیوې ډلې پورې پیوې نظرې پورې نه محدود وو. نو دیو شي ته هم نه ګورو مثلا هر کتاب باید خلق ول ولي
دې لپاره چې دا کتابونه خلق تاسو ته درکوي وړیا یې درکوي. نو چې وړیا یې درکوي نو بیا خو تاسو لپاره سخت ده چې تاسو خپل ذوق پکې مراعات کړئ. نو هر چا باندې کوم کتاب زیات وي یا کوم کتاب لوروي هغه تاسو درس پاري.
او بالکل انداز دی چې مثلا څوک څه ډول کتابونه وړي خو دې کې دا وي چې یو خدای دې ملګرو ناسو چې کیږي په دې کې کومي پیسې تلیږي ډیره برخه کتابونه په دې باندې خپل کیږي او ترڅنګ ځینی خلک مثلا نقدي مرسته وکینو پخې کې هم د کتابونه خرج مثلا د نن ورځې ضرورت وي او تر ډیر هغه مینوال ولري. یو خدای مثلا ډیر کتابونه وی چې هغه ان په وسوله هم نروي، نو دا کتابونه د خو ځینې خدای چې مجبوري مثلا څوک ډلې در کې واپس کولای نشو، خو تر ډیر ملګری هم څه کوي چې دا کتابونه واخلي او چې څوک ورته رجمنو کې مثلا زه درته کتابونه ډلې کوم، نو بیا خپل نمونه ورته ولګي چې دا کتابونه راکړي.
تاسو ویل چې تاسو ملګری په خپلو کې هم په پیسو باندې کتابونه اخلي، نو تاسو خو ځوانان یاستئ، دا څنګه دغومره پیسې سره غونډولی شي چې بیا سره غونډې کې او بیا کتابونه پی واخلي؟
دا خو دومره پیسې وی هم نه ځکه په میاشت کې وانه سلرو، نو هر ځوانداز دي چې سره ځوانان کاروبار لري، ځینې چې کاروبار نه لري محصلین وي زده کوونکي وي، او هم دومره یو ځاندازه مثلا لري خپل د خرچې له پیسې هم دا کار کوي چې مثلا هغه د میاشتې سل افغانۍ دوه سوه افغانۍ په خوشا کې دغه راټولېږي. او بل غړي ډېر یو تقریبا دېرش کسان یو چې سل افغانۍ شي درې زره افغانۍ کېږي چې دا کشي کتابونه اخیستل کېږي. او په ډېر په دې کې داسې وي چې مثلا هغه وس لري چې دغه پیسې پرې کېني، خاص مشکل ورته نه وي.
دا اووم کتابتون چې تاسو پرانیزئ دا په ځایم ورته تعین کړی دی تر اوسه پورې؟
نه، زایم ورته نه دی تعین کړی. په هغه چې کله کتابونه پوره شي نو بیا مشوره هم کېږي او بیا تر ډېره هغه ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي چې خپله هغه خلک ډېره غوښتنه ولري، او کوم ښوونځی وي مثلا هغه زده کوونکي لیوالتیا ولري، د ولسوالۍ خلک لیوالتیا ولري، او تر ډېره داسې څوک وي چې مثلا هلته د کتابونه وساتلی شي، کتابونه منظم خلکو ته ورکړي، بیرته ترې راټول کړي، د هغه د کتابونو د ځای کېدو مخه ونیول شي، نو داسې ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي.
د روژې مبارک په وخت خو طبي خبر ده چې دغه رقم فعالیتونه یو څه ناڅه پچوي، څه اټکل کوي چې تر اختر وروسته ممکن تاسو دا ووم کتابتون پرانیسي؟
بالکل، دته هم ډیره قهیره ده
د کتابتونونو د پرانیسلو په برخه کې، خو تاسو ستونزې نه لري؟ یعنی خلک د سره موافقه کوي؟
هو، داسې خاص مشکل نه وي. مخالک مثلا هری ولسوالۍ ته ورته مختر ډیره کار به له مکتب سره، نو مکتب پلان تقریبا انځه پکته وزر خو شګردان لري، د دولتي خپل اډر تعداد لري، نو خلک هم وی مرسته کوم چې هم د ولسوالۍ خلک هم په غونډو کې ګډون کوي، لکار ډیر شاعران هم ځلته مشاعره کوي، نو خلک ډیر خوشاليږي او هر کله مو کوي. بل دا چې نن سبا اقتصادي حالت ډیر خراب دی، کنه نو یو عامه کتابتون یو چاته مو کتاب رسول، نو دې ته خوشاليږي هر کله چې کوي. ډیر
له طارق وزیر څخه مننه. د اتلسمې پیړۍ نامتو انګریز لیکوال او شاعر والټر لاندور وایي په هیڅ شي کې دومره خوان نشته لکه په کتابتون کې چې په یو څه پسې ګرځي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیو مجله کې واوري.
وړاندې د نارویژي پښتو قاموس له مؤلفه طارق بزګر سره شخېدلایم، خو سمدستي د پیر محمد کاروان یو مستانه حاصل.
د خلوت ملنګه پاتا نوې ورځ در سره بیا یا د خوشحال دیوان درواخلا د نوروز غزل وایا مړه دومره مې ریګا پر ګلونو ورګډېګا لپیالو دې کتو بادا د ساقي سترګې خوستایا زندگی خوګا کتلخا یده مست مولانا بلخا د سخی جنډا پروته کولاڑا خپر ځایا چپ مستا گڑا درومی دخ کلا ورشو بمومی زد خدای دمین سپنسا پاس پتور کے رما پیایا بغرما پسہر واخلا د کاروان دعا در واخلا دا وطن خوی غزل کڑا لو یا خدایا لو یا خدایا دا وطن خو یه غزل کا لو یا خدایا لو یا خدایا د خلوت ملنګ پاچا نوې ورځ در سره بیایا د خوشحال دیوان در واخلا د نوروز غزل وایا
پیر محمد کاروان څخه مننه. په تیرو دو لسیزو کې د پښتو ژبې په ډیرو مهمو چاپ شویو آثارو کې دا درې کتابونه شایي وشمیرل شي. یوې د جرمني پښتو ژبې قاموس دی چې ډاکټر اکرم ملک زی تالیف کړی، بل فرانسوي پښتو قاموس دی چې ډاکټر اکبر وردک تالیف کړی، او دریم هم نارویژي پښتو قاموس دی چې طارق بزګر تالیف کړی دی. دا سجی رډوی مچلې په تیرو خبرونه کې مو د شاغلیو ملک زی او وردک نظر اخیستی وو. اوس په د نارویژي پښتو ژبې د قاموس د مؤلف محمد طارق بزګر نظر در سره شریک کړو. دا قاموس په 2020 کال کې چاپ شو. دا شاغلی بزګر نه په واورو چې څومره کلمات یې پکې راغونډ کړي دي.
د تقریبا 5000 نارویژي لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی
دی. د کومو الفاظو د خوري کلمات دي، کوم الفاظو د ژباړې په وخت له ستونزې سره مخامخ شوی یاست؟
دلته کله چې انسان یو خو نظری وخت یې هغه انسان چې کله عملی برخه ته داخل شي بیا پوهیږي چې فارسي شاده ډېر داسې څو ژبه کې چې ما زه ته متوجه شوم، بعض شیانو چې نارویژي په ژبه ډېره غني او برعکس بیا موږ په پښتو کې نه درلودل، یا بعض ډېر شیانو چې پښتو کې موږ درلودل په نارویژي کې نه. د مثال په ډول زه به دوه شیان یاد کړم. مثال موږ وایو مایی یا کب، یو یا دوه درې نومونه شاید ولرو، ولې ناروې کې 1500 نومونه دي د کبانو لپاره. زه بیا مشکل ماته زه دا څنګه ترجمه کوم وژباړم چې هر شی هر ناروژي لغت ته د مایی نوم ته زه کب ولیکم یا مایا ورته ولیکم، خو هغه نه کړم. بیا هم کوشش وکړه داسې لارو ته پیدا کړم چې عکس پیدا کړم، یعنی لیدونکی لوستونکی هلته د عکس فرق باندې پوه شي چې دې مایی دې نوم د فلاني یا د بل مخکني نوم سره څه فرق دی. او همداسې پښتو کې دی
لوی سره کله لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ایسپونه په ډکشنریو کې ستونزمن وي، او ناروې د دې له خاطر چې کلونه کلونه تر اوسه پورې د کپ سوداګری سره ډېر سروکار لري، و ډېر لري کبان ډېر لري، نو نمونه هم ډېر ورته لري. لکه عربان سي د وشانو نمونه ډېر لري، په سلګونو نمونه لري. لیکن د دې ترڅنګ د فیلونو د ژباړې په برخه کې هم ستونزه شته، ځینې شیان ممکن په نارویژي ژبه کې تغییر ولري.
بله، او دا غشته وړې ستونزه خو ما تر ممکن هدا کوشش کړی چې دا یو څه ته پیدا کوم چې په لوستونکو کول شي په اسانه باندې پوه شي چې مطلب څه شه دی، معنا څه شه دی، څه مطلب ته باید وختل شي.
د مثالونه د جملې په شکل هم تاسو ورته راوستي دي وضاحت لپاره؟
نه هغه نشته، ولې په د بل چاپ لپاره اوس بیا هم زه په همدغه قاموس باندې کار کوم چې د الله پراخ شي کې بیا جملې شته. د مثال په توګه باندې مثالونه باندې یا د جملې په شکل واضح شوی دی، او په عین وخت کې په نارویژي دری قاموس باندې چې هغه بل قاموس یې نه پاره باندې کار کوم، په دواړو کې دغه شته جملې شته.
د قاموس تدوین په وخت مو په کومه مراجعه باندې اتکا کړی؟
دلته یو لوی نارویژي علمي اکاډمیک منبع ده، نو کله چې بحث د کمیسټن سره مخامخ کده مالته مراجعه کول او د لغات اصليت یا پاکي ومن پیدا کول څه دا صحیح دی کنه دی.
او څنګه نیت مو دی چې دغه قاموس د نارویژي پښتو قاموس په آنلاین ډول باندې هم تاسو خبر کړئ؟
بله، او اوس ما مخکې یادونه لنده یادونه وکړه، اوس په همدغه قاموس چې لا پراخ شي او هدف دا ده چې 15,000 تر 1,00,000 لغاتونه دغه ورسیږي، نو کله چې دغه چاپ ته تیار شي په عین وخت کې موږ په دې باندې کار کوو چې یو اپوت خاص ځانګړی اپوت ته جوړ شي او د انټرنیټ له لارې یا ډیجیټل په شکل باندې مینوال ته وړاندې شي.
په اروپا کې په تیرو څو لسیزو کې یو څو مهم قاموسونه چې چاپ شوی دي، ستاسو د دې قاموس ترڅنګ جرمني پښتو قاموس دی، فرانسوي پښتو قاموس دی چې کوم ماته معلوم دي، لیکن د جرمني او د فرانسوي په برخه کې دا هڅې هم روانې دي چې بلې ژبې پښتو ته راوښبړي. یعنی تاسو د دې برخه ته توجه کړئ چې له پښتو نارويشي ته
پښتو نارويشي ته هغه بیا وروسته پروژه زه د یو مشکل سره مخامخ یم. کله چې ما د دوستانو سره خبرې کړې چې تقته من کول شو د پښتو حروف د الف ب په حساب باندې منظم کړئ شو، برعکس دا اوس په لاتیني ژبه کې اسان دی، ولې په پښتو کې ماته نه دی معلوم نشته او پراتلونکي کې بیا ژوند وخت حتمن ولې نه.
له طارق بزګر څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله. پدې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو
د ځوان کیسه لیکوال اسماعیل کریمی د لندو کیسو یو ټولګه د شیطان عینکې په نوم چاپ شوې ده د دوا په نوم د دوی ولند کیسه لدوی څخور
یاره خیرات ته ډیر خلک راغلی وو ملک اسد په خېټه لاس راخت سری وخوځاوه وې خانه احسان الله خان او الله زاهد د ټولو خه قدر وکړ ملک صاحب د جمعات لپاره د زمکی پاړه زاهد څو ویل هغه د جمعات تړنګو دیوالونو ته وکړه د څنګ پټی غنم ورته نه ویټو کېدلی وایستیدل مخې راو ګرځاو زاهد نو کړه داسې د خیر کارونو کې نه وایي وې مانلنو هغه د واسکټ لجی بلاس را وست په ډډ غږی وویل شل بوجې سیمټی هم ومنل ولا بهشکه تیر ورځې هم د کونډې کور ته غوړي او وړه لیږلی وو ملک اسد سر وخوځاوه څه یې ونه ویل دواړه رهي شول د ونو په لوڅو خاخونو مرغان ځوړن سرونه ناست د کورونو څخه تور لوګي پورته کېدل د غواګانو میږو خولې په بوسو کې ښکته او لمر ورو ورو ټیټېده بخاریو کې نوې دړې کې خودل شو زاهد درسته سلام وګرځاوه په ګیره یې لاسونه راخکل په نکریزو سره څو ویښتې یې په ګوتو کې ونښتل ګونځې لاسونه یې لپه کړل سر یې وځړېد شونډې یې وخوځېدې په تور رنګه مخې توره زخله ورایه نه ښکارېده غټې سترګې یې وغړولې پورته یې وکتل خدایه غواړم د خپل تقدیر پاڼې ولولم د سپوږمۍ وړانګې له کړکۍ خونې ته راننوتې وې د ده په سپینو جامو لګېدلې د اوږده بدن او اوږدې پوزې سیوري په دیوال پلن ښکارېدل د زناور واویلا اورېدل کېدله د ساعت ستنې یوې ته نږدې ښکارېده باد په انګړ کې ګرد تاوېده د دروازو په پردو کې را ټولېده د بیا هیله وکړه رحمان ربه غواړم پوه شم چې څه ډول تقدیر لرم غبرګون ونه لیدل شو غوږونه یې کوم غږ حس نه کړ په تمه پاتې شو د کټ د بازو چنګاش خزه یې پر اړخ واوخته ده د سترګو له کونجه د خونې په غولي ویدو ماشومانو ته ور وکتل نور زنډې ونه شو کړای بیا یې د هیلې تکرار وکړ مهربان خالقه مخلوقا خپله غوښتنه ستا وسې دربار ته ارزوم په بخارۍ کې د سوځېدلې دړې سکروټو یې تورې سترګې بیخولې دا ځل غبرګون ونه زنډېده پردې په حرکت راغلې د کړکیو د خیښو لړزه شوه رڼا خونې ته داخله شوه ناشنا جسم یې درلود د تروسه دا ډول جسم نه ولیدل د شونډو راپایې حس کړه لاسونه یې په پنډیو ټینګ کړل له رڼا غږ راووت تاسې ته حکم کیږي چې سترګې مو پټې کړې لبیک ستاسې غوښتنه واورېدل شوه مګر لوستل ستاسې په ګټه نه دي لطفا په نالیدلې حالت یې ومنئ زاهد زړه لوی کړ غوښتل یې جرأتمندانه وغږېږي مګر د حالت څخه متاثره ښکارېده ورو یې غږ راووت پرېږدئ چې ویې لولم نور څه غواړئ پر خپل حال راضي نه یاست غواړم نور هم ښه حال ولرم ولې غوښتنه د تقدیر د ښه کېدو نه لرئ تر لوستو وروسته یې شاید ولرم مخکې یې هم غوښتلی شئ په غوښتلو ځان نور ستړی احساسوم خپلې غوښتنې ته مو فکر کړی داسې یې تم کړل لکه څوک چې ته منډې راوګرځوي چوپو داسې ښکارېده چې په خپله غوښتنه ژور فکر کوي په پخیمانه لهجه یې زیاته نو تر کله به د تقدیر د لاښ کېدو لپاره زارۍ کوم تر کله چې خالق د مخلوقاتو راضي شوی نه وي خپله غوښتنه به ترلاسه کړای شم چوپتیا شوه باد آرام ښکارېده ده د رڼا تیزوالی حس کړ غږ یې واورېد تقدیر لیدل کېدلی نه شي خو څه تقدیر بدلېدلی خو کېدلی شي څنګه کولای شئ سترګې وغړوئ د سترګې وغړولې یوه خوا او بله خوا یې وګرځولې د خونې چت ته نږدې یې رڼا ومونده د دعا کلمې په څیر مجسمه وه ورو ورو تتېدله ته چې تر څو خبرو ته ځان جوړاوه رڼا له خونې وتې وه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د نورستان په مرکز پارون کې د افغان تور شرکت لخوا د سیلانیانو لپاره غنی اسانتیاوی چمتو کیږي. د شرکت د پارون په سین کې د برېښنایی کشتی او چلولو لپاره ولایت ته شپږ کشتی سپارلې دي. همدارس به سشکل د غرونو ترمن د زنګوګانو د جوړیدو کارونه پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان چې په طبیعي کلاګانو مالامال دی په تیر حکومت کې د ژوو د خوندې چاپیریال او د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو هغه مهال پکې د سیلانیانو لپاره کومې اسانتیاوې نه وې چمتو شوې. اوس د یاد ولایت چارواکي وایي حکومت یو شمیر پانګوال هڅولي چې په نورستان کې سیلانیانو ته د هوټلونو په ګډون یو شمیر اسانتیاوې برابرې کړي. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی راډیو ته وویل
دې برخه ته د دولت توجه زیاته شوې ده چې د هغې له جملې خلک تشویق کړي چې دلته مختلف هوټلونه ایجاد کړي د سیلانیانو لپاره سہولتونه رامنځته کړي.
حق بیان وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خپل هم په پارون کې د ګرځندویانو لپاره د بیلابیلو سہولتونو چمتو کولو لپاره مټې را بډوهلې، چې له یو غره بل ته د هوایي زنګوګانو جوړول او په سین کې د چکر وهلو په خاطر د برېښنایي کښتۍ لیږلې سرګندې بیلګې دي.
کوم غرته چې زنګو جوړیږي هلته پارک دی، لوی ساحه ده، د کرکټ میدان دی او د فوټبال میدان دی. قدرتي دغه ساحه ته چې ښکلا ډېره زیاته ده، زنګو ترتیب کې نیول شوې ده چې اجتماعي او تخنیکي سروې هم ترسره شوي، وروستی ډیزاین لپاره مرکز ته استول شوې ده. بل دلته چې یو ډن لرو د مرکز مربوطه ساحه کې سیلانیانو د تشویق او دغه ساحه ته راتګ د تفریح د پاره کښتۍګانې چې دا عملا راورسېدي ان شاء الله تعالی چې څو ورځې پس به دغه افتتاح کیږي، او بل دا چې د سیمی خلکو د پاره هم یو د سیاحت خبیل کوي.
د نورستان اوسیدونکو هم په دې خوختي چې د ولایت پرمختګ او سیلانیانو ته د سانتیاو برابرول لپاره هڅې پیل شوې دي. د یاد ولایت اوسیدونکو خالد افغان
مرکز پارون کې سیلانیانو لپاره زنګوګانې یو غر نه بل غر کې نخلول کیږي. بل هغه ډن چې مرکز پارون کې شتون لري هغه لپاره افغان تور شرکت واته دانې کشتی منلې. ټول نورستانیان خصوصي او دولتي شرکتونو نه دا خواهش کوي چې په نورستان کې داسې آبادی لپاره ګام واخلي. نورستان یو ښایسته آب او هوا لري، طبیعي ځنګلونه، طبیعي چمنونه لري او ښایسته ښایسته سندونه لري. نورستان کې دوه شیان نو کمه منګ ډیر لرو، یو د سړک کمای او بل د سیلانیانو لپاره او خاصتا مرکز پارون کې هوټل.
د نورستان مرکز پارون ته په داسې حال کې سیلانیانو لپاره سین کې د چکر وهلو په خاطر برېښنایی کښتۍ لیګل کیږي چې یاد ولایت پریمان او به خولي ځنګلونه، چمنونه او پزړه پورې هوا لري چې په دې ورستیو کې ورته د ګرځندویانو پام ور اوخته دي. خو ورته غزیدلې سړک د موټرو لته غراته غوتلې او خلک ستونزو سره مخ کړی دي.
د نورستان لشکلاو نه لري کیشو. د دې ولایت په وامو لسوالي کې یو لارغونی باغ په نغو ساتل کیشي. په پخوانیو زمانو کې چې بچا لنغې سرغړونه وکړه د مرګ سزا به ورکوله او لوی وحس کمره به تیری کونکي لاندې غورځوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې سره د باغ تزو
د نورستان په واما ولسوالۍ کې لزرګونو کالو لرغونی باغ چې د اندربن په نوم یادیږي پکې د غوزانو، انګورو، مرخڼۍ او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي. سو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامای قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخت ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه منلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې لناغې سرغړون کې ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم ل یو حس کمر څخه بلاندې غرزول کېده.
کوپر پوخ کې خوده وزاید د پروګرام نومېږي دا غزان خلک کتار ته ول چې چا تاروز کړو خزاو او کنارو.
محمد میران وای د باغ میوه ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي، او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایریدله د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمر او هغه ځای لیدلې چې ورته به د اندربند له ناغو سرغړون کې غورځول کېدل، چې د غورځول شو کسانو هډوکي په خپل سترګو لیدلې دي.
د کوپر په وخت کې دا نغه ډیره شدیده و او ډیره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وماته او په هغې به شاهدان تیر شو، نو هلته یو ډیر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي. پلوکام هغه کس به د دغه پلوکام نه کته غورځوو چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانان وړو. زه خو تقریبا دغلته ډیر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم. د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو، ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمین غوندې ملایم راغلي دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغه دین تعلیم دی خلک ته وخی. بیا هغه چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې چې تعرض کړو دا غنه یو غوا واخلی.
د دوی په وینا کې چیرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخستل کیږي څو په راتلونکو کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربند پر میوه د هر پسرلی په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخیری شپو ورځو کې ناغه ماتیږي چې نر او ښځې د میوه راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړی دي، کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بیلابیل رواجونه شته. په دې راپور کې موسما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چاته بن وایم دزړه هلونا ززا په مخادي زیړی ګلونا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنه یو مسکنی او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په مخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکو شاعر لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو دعاګانو بیرته په خیر د رغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه په سیتوي ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته ملګره پر جای نجار کوي ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
لپی
مسافر پسې د رڼا اوبو شیندل، جای نه جارو کول، او د مور پلار له لورې په چمبا وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري. خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته دموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درای ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په معنی ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کېږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسېدونکې خبریاله خدیجه روحاني هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم دمو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوه لپه غنم په لاس کې چې کله مراواخ، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي. خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي، زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو ترڅنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیند او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼا شي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي، نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سې ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی، د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی، د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
اوسم یو پزړه پوری کیسه. 1929 کال د امریکایي پاتریشیا کوپتا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نه و. په دې کال پاتریشیا چې 25 کاله عمر درلود ورکه شوه، خو اوس یې درک لګېدلی. لنن تیر کاله مخکې چې کله پاتریشیا کوپتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شوه، هیڅ چاته یې څه نه وویلي، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځېدل، خو دا ښځه یې ونه مونده، او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپل میرمن پیدا کړي، اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی، خو چې پورتوریکو ته ور ورسېد میرمنې هلته ونه لیده. نوي معلومات دا دي چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه، د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پېژني. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشیا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشیا ناروغي زیاته شوه، خو یو نیم وخت به د خپلې تیرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله، او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشیا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشیا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشیا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي. دا سدی رادیو ادبی مجلې دا غنه مو هم دومره به زحمت شي بر لته سو اجازه اخلم. تر بلې مو خدای مل.
یاله نس کوروم دې تشوم ما خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا پیالے نسکور وم دے تش وم خودنا پیالے نسکور وم دے تش وم خودنا تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما زندان نڑو زندان نڑوں دے تیر وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوما خود نا تندیا مت وم دے لگوما خود نا پیالے 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 نسکور وم تشوم خود نا پیالے نس کرو مت شو مت دن تشو مت شو 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 مت شو مت دن 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے
تندیا ماتا وم دے لگو ما خود نا تندیا ماتا وم دے لگو ما خود نا